سلویخت زرو پاڼو ډیجیټلی اثارو په اړه خبرې کوو چې د امریکا د کانګرس کتابتون افغانستان ته ورکړي دي. خو سپام وکړئ دی رپورټ ته. پاکستان نن وویل چې د هند له خوا نه په کشمیر کې د برید له امله د دوی دوه عسکر وژل شوي دي. دغه برید د کشمیر په سیمه کې شوی دی، خو هند وایي چې دوی د ترهګرو خلاف مشخص او پلان شوي عملیات کړي دي. نور تفصیل د آشنا ټلویزیون په دې رپورټ کې اورئ.
د هندستان نظامی چارواکو نن په نوې ډیلی کې په یو خبری کانفرنس کې وویل د چهارشنبه په ورځ ناوخته د ترهګرو ډلې د کشمیر د کنټرول کرښې په اوږدو کې پنخه کړې وې. د هند د پوځ ډګر جنرال رنبیر سنگ د دغو عملیاتو قمندان وویل دوی ته پرون ډیر باوري معلومات لاسته ورغلل چې د ترهګرو ډلې دې ته ځان چمتو کوي چې د کشمیر د کنټرول په سیمه کې عملیات وکړي او جمو او کشمیر ته ننوځي.
ډیورینګ دیز کاونټر ټیرریسټ اپریشنز
د ترهګرۍ ضد په دغو عملیاتو کې ترهګرو او د هغوی ملاتړو ته غټه خساره ور اړول شوې ده. د عملیاتو مقصد دا و چې د ترهګرو پلان شنډ کړلای شي. موږ د نورو عملیاتو پلان نه لرو، خو د هند وسلوال قواوې په بشپړه توګه د هر احتمالي خطر مقابلې ته چمتو دي.
هغه په نوې ډیلی کې خبری کانفرنس ته دا هم وویل چې هند د نورو عملیاتو پلان نه لري. لابل پلوه د پاکستان د دفاع وزیر پرون د چهارشنبه په ورځ ویل یو ځل چې کشمیر آزاد شي نو هندستان به ټوټه ټوټه شي.
فکر کوم چې هند په یو داسې حالت کې را ایسار شوی دی چې کله په کشمیر کې د آزادۍ تحریک کامیاب شي نو دا به د هندستان د پای پیل وي. که خدای وغوښتل چې کشمیریان بریالي شي نو د هند پاتې برخه به په خپله یو ځای پاتې نه شي.
په همدې ډول کې چین د هند او پاکستان ترمنځ د تشنج د زیاتېدلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
د
کشمیر مسأله د تاریخ زیږنده ده. هیله من یو چې پاکستان او هند خپلمنځي خبرې پیاوړې کړي او له دې جنجال سره په مناسبه توګه چلند وکړي.
په همدې ترڅ کې په هندي کشمیر کې نن د پنجشنبه په ورځ هم د حالاتو د انکشاف نښې نښانې نه ښکاري، ځکه چې بیلتون غوښتونکو وویل چې د ویاغي د وژل کېدلو له امله به ناقراریو ته د اکتوبر تر شپږمې پورې دوام ورکړي. د هند او پاکستان ترمنځ دغه تازه جنجال له دې امله راپیدا شوی دی چې د سپتمبر په 18مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د هند پر یوه نظامي اډه اوري باندې عملیات وشول او 18 تنه عسکر پکې وژل شول. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي هغه وخت خبرداری ورکړ چې هر چا دغه کار کړی وي هغه به بې سزا پاتې نه شي. دا لومړنی مستقیم نظامي ځواب دی چې هند پاکستان ته ورکوي. د هندوستان سیاسي ګوندونو او د دفاعي چارو ماهرانو د هند دغه دریز تایید کړی دی. دغو بریدونو د دواړو هیوادونو ترمنځ د تشنج د لا زیاتېدلو او نظامي تاوتریخوالي امکان زیات کړی دی. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا کانګرس د جمهور رئیس اوباما لخوا د هغه لایحې ویټو کول بیرته باطل کړل چې د مخې 2011 کال د 11 سپتمبر د ترګری زبریدون قربانیانو ته د سعودي عربستان په خلاف د داوی اجازه ورکوي. پام وکړئ دی رپورټ ته.
د کانګرس دواړو جرګو د چهارشنبه په ورځ د جمهور رئیس اوباما لخوا ویټو یا رد شوی قانوني مصاحبه په لوی اکثریت سره مسترد کړه. دا لومړی ځل دی چې د جمهور رئیس لخوا یو ویټو مسترد کیږي.
د زیانمنو شویو کورنیو په خاطر د بهرنیو دولتونو په ګډون باید هر هغه څوک مسؤول وبلل شي چې د 11 سپتمبر په څیر ناوړه اعمالو ملاتړ کړی وي.
د سپتمبر 11 په بریدونو کې د وژل شویو کسانو کورنۍ تر اوسه پورې د امریکا په محکمو کې د عدالت غوښتنه کوي، خو عریضه یې ځکه مخکې نه ځي چې سعودي عربستان قانوني مسؤلیت لري. جمهور رئیس اوباما د کانګرس لخوا د عدالي تعقیب په اړه دغه مصاحبه یوه تېروتنه وبلله او ویل چې کېدای شي دا د متحده ایالاتو د حکومت پر خلاف بهرنۍ دعوا کولو ته لار پرانیزي.
دا د راتلونکي لپاره یو خطرناک مثال دی. دا داسې یو مثال دی چې ځینې وختونه زموږ لپاره سخت وي.
دیموکرات سناتور ریچرډ بلومنتل وایي دا د قربانیانو حق دی چې د عدالت غوښتنه وکړي.
دا کورنۍ به هیڅکله له خپلو عزیزانو سره یو ځای نه شي، خو هغوی د عدالت او محاکمې غوښتنې حق لري.
د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو پر خلاف د عدالت غوښتنې قانون د هغو بهرنیو سازمانونو او دولتونو پر خلاف د دعوی کولو اجازه ورکوي چې د متحده ایالاتو پر خاوره د ترهګریزو بریدونو ملاتړ کوي.
دا قانون د بهرنیو حکومتونو په شمول د هغو کسانو لپاره یو قوي پیغام دی چې د امریکا پر خاورې د ترهګریزو بریدونو ملاتړ کوي. هغوی به هغو قربانیانو ته خپل مسؤلیت ادا کړي او د هغو مړینو او ورانیو تاوان به ورکړي چې هغوی رامنځته کړي دي.
سپینې ماڼۍ د دې لایحې مخالفت کړی او استدلال کوي چې دا به هغه امریکایان له خطر سره مخامخ کړي چې په بهر کې مسؤلیت لري.
The United States of America
متحده ایالات په نړۍ کې د نورو هیوادونو پرتله زیات دخیل دي. د خپلواکۍ د خوندیتوب په اړه د نورو استثناءات رامنځته کول به متحده ایالات د نورو هیوادونو پرتله لا زیات خطر سره مخامخ کړي.
د 2001 کال د سپتمبر په 11 د الوتکو له 1900 تښتونکو څخه 15 د سعودي عربستان اتباعو. د قربانیانو کورنۍ په دې باور دي چې د هغه هیواد ځینو عناصرو له تښتونکو سره مرسته کړې وه، خو سعودي په دغو بریدونو کې له خپل رول نه انکار کړی. ځینو سعودیانو د دې مصوبې په اړه یو قوي موقف څرګند کړ او وی ویل چې هغه هیواد کولی شي له متحده ایالاتو سره خپلې تجارتي او امنیتي اړیکې محدودې کړي. همداراز بحرین چې د سعودي عربستان یو قوي متحد دی نن خبرداری ورکړ چې د سعودي عربستان پر خلاف داوا کول به د متحده ایالاتو په زیان تمام شي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، روشان نورزیمه د آشنا ټیک د پروګرام کوربه. درنو اوریدونکو، څو ورځې مخکې د امریکا د کانګرس کتابتون د افغانستان اړوندو د تاریخي، علمي او فرهنګي اثارو کمپیوټري یا برېښنایي کلکسیون یا زیرمه د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی ته وسپارله. د امریکا د کانګرس کتابتون دغه اثار چې شمېرې 1350 پانو ته رسېږي او د نیویارک د کارنګي کارپوریشن لخوا تنظیم شوې وه، په دریو کلونو کې بشپړه سوې ده. د افغانستان حکومت ته د دغو آثارو لس کاپۍ سپارل سوي دي چې په کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې به ورنه ګټه واخیستل سي. د پخوانیو آثارو کمپیوټري کول یا ډیجیټلي کول څو ګټې لري. اول خو دا چې دغه آثار خوندي کیږي، یعنې د خرابېدو نه ساتل کیږي. دوهم دا چې تکثیر یا کاپي کول بې له دې نه چې کیفیت یې تاوان ورسیږي په اسانه توګه ترسره کیدای سي. بل شرطوب یې دا دی چې په لکونو او میلیونونو پاڼې په یوه چپ کې ځای پر ځای کیدای سي، یعنی ځای کم نیسي، انتقال یې اسانه وي، د انټرنیټ له طریقه د استعمال وړ وي او په ټولو کمپیوټري آلاتو کې استعمالیدای سي. یعنی که څوک وغواړي د لپټاپ له طریقه، د ټلیفون له طریقه، او یا د کمپیوټر له طریقه، او یا حتی اوس د تلویزیون له طریقه څوک کولی شي چې دغه مواد وګوري او یا ولولي یا ورباندې کار وکړي. نو موږ غواړو چې نن په همدغه باندې خبرې وکړو چې دغه 1350 پاڼو کمپیوټري آثارو په اړه چې دا به څه ګټه وکړي او څنګه استعمالیدای سي او باید څنګه استعمال سي. په پروګرام کې میلمانه راسره هارون حکیمی صاحب دی چې د اطلاعاتو او کلتور د وزارت ویاند دی، او قدرت الله هیوادپال صاحب دی چې دوی د ټکنالوژي کارپو دی او همدارنګه بلاګر هم دی، بلاګینګ هم کوي د ټکنالوژي په برخه کې. نو وګورو چې زما میلمانه راسره دی او که څنګه. حکیمی صاحب، تاسو ما آواز اوري؟ تشکر حکیمی صاحب. هیوادپال صاحب، تاسو هم زما آواز اوري؟
بلی ونرجه صاحب غږ ما اوري.
تشکر، مننه کوم. حکیمی صاحب، اول به تاسو درسو دغه اثر خو تاسو تقریبا داسي څو ورځې مخکې سپارل سي ودي، تر اوس په افغانستان ته انتقال سي ولانه، څه په پلان کې لري چې دغه به پانتونو کې ځای پر ځای کوي او په انټرنیټ کې به مثلا شاګردان چې دي یا محققین چې دي یا څوک چې علاقه لري هغه به د دې توان ولري چې دغه مواد وګوري او ورنه کار واخلي او که څنګه؟
اول زباید د دغه اقدام پر اهمیت باندې ټینګار وکم چې د افغانستان سره د امریکا په ځنګړې توګه کانګرس لایبرری او کارنګي کارپوریشن لخوا دا ډېر لوی علمی مرسته و. یو لکه دروش په تزر پانی د افغانستان پاک کتابونه، انزورونه، نقشې، قلمي نسخې، سندونه او ورځپاڼې او نور مواد چې د درو کلونو په اردو کې دغه پروژه البته فایټر رسیدلې یاده در 1999 کال پورې راټول شوی دغه مواد په درو کلونو کې ډیجیټایز شوی ول او دا پر 27 سپتمبر یعنی نن څخه یو ونی تر مخه د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر شاغلی جانی صاحب ته وسپارل شو او لاس نقلول دغه مواد. بله پښتون سره سم باید وایم چې یو نقل به په ملي آرشیف کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوندي ساتل کیږي او استفاده به ځینې کیږي، بل نقل به د افغانستان د عامه کتابتونونو په ریاست او مرکزی کتابتون کې په چا اخیستنې ته سپارل کیږي، او اته نور نقل به د افغان امریکایي پوهنتون په کتابتون کې د بدخشان، بامیان، ننګرهار، هرات، کندهار او د کابل پوهنتون چې استاد هم هلته موجود و دغو کتابتونونو لوستونکي هغه څوک چې دغو کتابتونونو ته د مطالعې لپاره ورځي د دغو آثار او دغو ډیجیټل سو موادو څخه به استفاده کوي. اطلاعات او فرهنګ وزارت هڅه کوي چې دغه مواد په اسانۍ سره د ډیرو لوستونکو تر لاسونه ورسوي. لکه تاسو چې یادونه وکړه تر اوسه پورې مواد را رسیدلي نه دي، ولې موږ ته تسلیم شوي او سپارل شوي دي چې کله را ورسېدل ډیر ژر به پر تنظیم او دغه راز لاسرسي باندې کار وسي.
بله حکیمی صاحب، یو بل پوښتنه چې دغه مواد به د انټرنیټ لارې هم څوک استعمال لولی سي او که څنګه، یعنی مقصد تاسو ولې چې دغه پانتونو ته یا مثلا د اطلاعات او کلتور وزارت ته یا عامه کتابتون ته به دغه انتقالي جوی او کاپی د دغه کاپی څخه به څوک مثلا کولی سي چې زدلته په امریکا کې مثلا ناس یې ما دغه کاپی نه زه ګټه واخلم او که چیرې زه باید وری وسمه او بیا ګټه ورڅخه واخلم؟
درې لارې دی په دې برخه کې. دغه کاپی چې یا دغه نقلونه چې موږ سره رسیږي دا به د ډیټابیس په موجودیت کې د نتورکینګ سیستم د لارې دغو ټولو کمپیوټرانو پر شیشو یا هندارو استفاده کېدلی سي، کوم چې زموږ په کتابتونونو کې او یا د افغانستان په کتابتونونو کې هلته به لوستونکي د دغو آثارو څخه دننه په کتابتونونو کې استفاده کوي. دوهم ټکی، دغه آثار چې افغانستان ته سپارل شوي دغه راز په ورلد لایبرری ویب سایت کې دا غړي پر لیکل شوی چې موږ یې څو ورځې تر مخه هغه لینکونه یا تړونونه هم خپاره کړي دي چې لوستونکي کولای شي چې په انلاین باندې دا غړي هم استفاده ځینې وکړي. دریم ټکی چې تر اوسه پورې نهایی نه دی، هغه په خپل د کانګرس لایبرری سره د دغه برخې سره چې د افغانستان سره په دې برخه کې همکاري کړې ده تر خبرو هم ژغی ورسته دغه آثار د افغانستان د مخابرات وزارت په همکاري داسې پر لیک کول چې موږ وکولای شو چې تړون یا لینکونه د هیواد ټولو هغو ادرسونو ته وسپارو کوم چې استفاده ځینې کولای شي او په انلاین باندې به دوی هم د دې څخه استفاده کوي. دوی برخې خو دا غړي یعنی چمتو دي، پر درېمه برخه به هم کار کوي.
بله حکیمی صاحب، یو بل پوښتنه هم کوم. تاسو په مرکې کې امریکا ژغ ته ویلي وو چې 1,500,000 نور داسې آثار هم سته، چاپي آثار چې د آرشیف برخه ده، و تاسو په دې باندې کار کوئ چې دا ډیجیټلي یا کمپیوټري سي تر څو چې دغه سي ګټه چې دغه آثار څخه اخیستل کیږي دغه څخه اخیستل کیږي، آیا دغه آثار به دغه 1,500,000 آثار په دغه آثارو کې چې اوس ډیجیټلی سوي دي په دې کې شامل دي، او دغه نوي آثارو کار تر کوم ځای پورې مخته تللی دی د کمپیوټرو کېدو؟
دغه آثار چې ما یې د امریکا ژغ سره په تېره مرکه کې یادونه کړې وه د افغانستان د ملي آرشیف مواد دي. تاسو معلومه ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې څو برخې د تاریخي او لرغونو آثار او میراثونو د ساتنې لپاره ځانګړي شوی دي، لکه د لرغونو آبیدو او لرغونو مینو لپاره چې د لرغونو آبیداتو ریاست دی، د لرغونو ساحو لپاره د لرغونپوهنې ریاست دی، او د افغانستان د آثارو د ساتنې لپاره ملي موزیم او په هیواد کې د هغه موزیم ډیر لسانګي او د غراز دوی ګرځنده مجموعي چې په خوا یو هغه د میسینک مجموعه هم ده. بل مهم ادرس د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې چې د پام وړ دی هغه د افغانستان ملي آرشیف دی، سره دی چې موږ د افغان فلم آرشیف هم لرو چې د ډیر له سواتل څخه تر اوسه پکې د افغانستان فلمی مواد زیرمه شوی دی، او دغه راز سباختر اجانس آرشیف لرو چې په میلیونونو عکسونه د افغانستان د دغه تاریخ چې ما یادونه وکړه د 1913 څخه تر اوسه هلته خوندي دي. ولې په ملي آرشیف کې د افغانستان ډېر لرغوني آثار، د افغانستان ډېر لرغوني قلمي نسخې او ډېرې قیمتي قلمي نسخې، دغه راز د افغانستان مهم سندونه، د افغانستان مهم تړونونه، د افغانستان د بیلابیلو دورو اړوند عکسونه او نور مواد په دغه آرشیف کې ساتل کیږي چې شمیر یې تر 150,000 اوړي. د دغه آثارو د خوندیتوب په برخه کې اطلاعات او فرهنګ وزارت دلته هم د ډیجیټایزینګ پروسس شروع کړی چې دغه آثار ډیجیټل شي او په ډیجیټلی توګه هم موږ کاپی یا نقلونه ولرو د اصلي بڼو ترڅنګ. اصلي بڼې لکه تاسو چې په خبرونه کې په پیل کې یادونه وکړه چې یو خو د لمنځتلو اندېښنه موجوده وي او بلې وزن او انتقال او یا لاسرسي مشکل او ځینې نور مسایل، نو اطلاعات او فرهنګ وزارت لازمه ګڼلې ده چې دغه آثار هم وساتل شي. د دې ترڅنګ لکه دغه کتابونه چې افغانستان ته سپارل شوي، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د عامه کتابتونونو لپاره هم یو ځانګړی ریاست موجود دی او په کابل کې د یو لوی مرکزي کتابتون او دغه راز وو نورو څنګه ترڅنګ په ټول هیواد کې شپږ اتیا عامه کتابتونونه د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا ایجاد شوي دي چې د کابل په مرکزی کتابتون کې 1,514 عنوانه کتابونه او د غراز په ولایتو کې چې زموږ نورې څنګه دی 1,091 کتابونه چې په مجموع کې 2,403,302 عنوانه کتابونه موجود دي، د هغو هم په ورځنۍ بڼه لوست کیږي او هلته زموږ خدمتګاران.
بله حکیمی صاحب، زما منظور دغه و چې دغه 1,050,000 اثر چې تاسو ویله چې اوس یې په ډیجیټلي کېدو یا کمپیوټري کېدو کار روان دی، د دغه کار تر کومه حده پورې بشپړ شوی دی؟ په څو کلو کې به دغه هم آنلاین سي او تاسو په خپله کوئ که نور موسساتې ستاسو سره کومک کوي؟ څوک دغه کار کوي او په څومره وخت کې به دا مکمله سي؟
د افغان فلم پر ډیجیټل کولو باندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په امکاناتو کار کیږي. د باختر اجانس د آرشیف د ډیجیټل کولو لپاره تازه امکانات چمتو شوی او د وزارت لخوا به کار باندې پیل شي. د ملي آرشیف د اسنادو د ډیجیټل کولو پروسه چې د تیرو درو کلونو راهیسې پیل شوی دا وخت کار چټک شوی. په دې برخه کې یو بارنۍ موسسه چې د ترکیې هیواد اړوند ده هغه هم را سره همکار ده. کار یې تر دېرش سلنې پورې پرمخ تللی او هڅه کیږي چې دغه پروسه چټک شي. ولې یو خبره چې باید یادونه اوسي هغه دا ده چې د ملي آرشیف سندونه ورځ تر بلې زیاتیږي. د افغانستان ټول هغه سندونه چې هغه د ساتنې وړتیا لري د اداراتو د ورځنیو چارو څخه ځانګړي کیږي او نقل یې د افغانستان ملي آرشیف ته سپارل کیږي، ځکه نو هغه پروسه کېدای شي یو دوامداره پروسه اوسي.
بله مننه کوم حکیمی صاحب، زه به هیوادپال صاحب ته ولاړ سم. هیوادپال صاحب، د حکیمی صاحب خبرې خو واورېدلې. په افغانستان کې یو مشکل د زده کوونکو هلته د محققینو دا و چې آثارو ته یا مثلا کتابو ته یا مثلا دغه سی نور کوم آثار چې موجود دی هغو ته لاسرسی نه و موجود. آیا فکر کوئ چې په دغه کار سره به د زده کوونکو په هغه د زده کړې په پروسې کې یا مثلا د تحقیق په پروسې کې آسانتیا راسي او افغانستان به لا ښه هم په خپل افغانانو ته وپیژندل سي و ورباندې کار به وکړي او که څنګه، یعنی څومره ګټه به وکړي دغه شی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته او حکیمی صاحب ته او قدرمن اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا خو یو نیک قدم دی، دغه خو هیڅ شک نشته چې مونږ هم د وسایلو له ستونزو سره مخ یاستو او لکه څنګه چې حکیمی صاحب ورته اشاره وکړه دا د انتقال موضوعات دي، فزیکی حالات دي، خپل له وخت ریدو سره د کاغذ هم خرابېږي کې کتاب دی یا که دا نور فزیکی آثار یو ګورو د بست قلایا دا نور شینه چې دا خپل هم له یو مشکل سره مخ کیږي. دلته زه فکر کوم په دې ټول بحث کې چې یو شی ما اوس پورې ونه ریدو هغه د معلوماتو ته لاسرسي وو. دوی صحیح چې دا معلومات ټول ډیجیټایز کیږي، خو کچیر ته دغه یو حالت کې ډیجیټایز نشي چې بیرته یو څوک وکولای شي هغه چیړون کې دی یا زده کوون کې دی یا دا د سی چې مونږ چې کله ډیجیټایزیشن کوو سره درې اساسي ګټو ته پام کینی شو چې اول هغه د اصل مواد ساتل دي چې هغه په بهترین او ښه طریقه باندې سکین شي یا ډیجیټایز شي چې یو څه ترې نه پاتې نشي د هم موضوعي د هغې تلاسرسي چې هغه ته وکولای شي چې هر څوک ورته له فزیکي محدودیتونو پرته لاسرسی ولري او دریم د هغې شریکول وي ځکه که زه د هغې تلاسرسی هم ولرم او زه ونشم کولای چې وی لوستلی شم یا یې نقل کړم یا یې که هغه څېړنو کې چې غواړم استفاده وکړم بیا هم هغه ګټو ته موږ لاس نشو رسولی. دوی چې د نړیوالو کتابتونونو مثالونه که موږ ورکو هغه ټول حتی داسې موزیمونه شته دی چې بیخي د هغه فزیکي شکل سره سم ډیجیټلي شکل هم لري. تاسې کله پاڼې ته ولاړ شئ تاسې فکر کوئ چې بیخي په هماغه موزیم کې ګرځئ نو ګټه کوي خو صرف تر دې حده پورې دا ده چې تاسې څومره دا موږ وکولی شو چې نورو لوستونکو ته یا هغه څوک چې غواړي له دې څخه ګټه واخلي هغوی ته پوره او اسانه لاسرسی برابر کړی شو.
بله هیوادپال صاحب تاسو مخکې چې موږ تاسو سره خبرې وکړې تاسو د فارمټ په باره کې هم خبرې وکړې د شکل په باره کې مو هم خبرې وکړلې چې ځینې داسې مثلا آثارې که کتابونه یي چې څوک کولی سي چې مثلا الفاظ پکښې پیدا کړي د الفاظ په حساب باندې هغه متن و هغه موضوع وګوري مګر ځینې بیا داسې چې هغه سکین سوي یا مثلا تصویر اخیستل سوی وي آیا دغه هم تاثیر لري؟ یعنی فکر کوئ چې کوم آثار تاریخي آثار چې دي هغه به داسې شکل ولري یا دا شکل باید ولري چې په هغه کې دغه د لټون یا د پیدا کولو یا مثلا هغه سرچ چې په انګریزي کې ورته وایي دغه انتخاب دی هم موجود وسي آپشن دی موجود وسي؟
و د ډیجیټل کتاب یا کمپیوټري کتاب تر ټولو غټ لوی لاسته راوړنه ده چې تاسو 500 صفحې کتاب راواخلئ د دې بل صفحه صفحه په صفحه وګورئ یو الته لیکي چې تاسو د کوم ټکي په اړه کې معلومات کوو یا کمپیوټر یې خپل تاسو ته لټوي. زه به تاسو ته یو مثال تیارم دی دولت یو کار کړی هغه به درکم د وزارت عدلی دا کوم قوانین چې جوړي هغه ټول ډیجیټایز کوي دی ویسیټ په مرسته فکر کوم یو وخت کې اوسې په خپل هم کوي کته چې دوی په پانی ته ولاړ شي هغه قوانین چې افغانستان څو رایچ کړی هغه رسمي جریده هغه پی ډی اف یا عکس حالت یې الته دی د ټولو لوی نقصې د دغه سیستم دا دی چې تاسو لټون پکې نشئ کولای. تاسو ته باید خبر اوسئ چې دا قانون په کومه جریده کې چاپ شوی مجبوره ما هغه جریده راواخلئ هغه هم صفحه تر صفحه ولولئ صرف دونه د یکړي چې لاسرسی ورته آسان کړه هغه مقابل کې شریکول مو بیا هم مشکل دی نه یی دغه کې یا د همدې قانون لپاره په افغانستان دی کابل پانتون کې مرکز دی هغوی اوس دا ټول قوانین ټایپي سره لیکي نو که یو څوک ورشي آنلاین اچ قانون سره ولټي ټول معلومات ورته راښکاره کیږي. ډیجیټایز کول یې ښه دی ډیجیټایز کول یې واستغل د پښتنه دا چې دوی د عکس په توګه دا هر څه اغېستی دي او که چیرته هغه اصل کتاب پخانی کتاب کو دوی چیرته یو بل څوک ونیسي او هغه د سره ولي کې ټایپ کی بیا هغه د اصل مفهوم له منځه ځي یعنی دا کې دا امکانات پیدا کیږي چې هغه ټایپست په کې ټایپي غلطي وکړي نو دوی لپاره به یو ښه د حل لار دی چې یو څوک وي چې هغه ټایپ کړی عموما چیرون کې دا کار کوي پانتونونه او هغه اصل هم پروت وي یا تاسو غږیز حالت ته لکه مثال یو تقریر کوم بادشاہ تقریر پخانه پاتې نو هغه دغه فایل لټول مشکل دی وسه پر ټکنالوژي ډیره سسته ده چې هغه حالت ته ورسیږي چې موږ خاص ټکه په غږ حالت کې د غږ په فایل کې ولټو بیا هغه اکثره وسی په الحال وسانه لارې ده چې هغه تخریب په متن حالت کې هم وي ته تاسو ته وی چې دا په کوم
ډول بله واد پال صاحب تر کومه حد پورې چې ما د حاجي صاحب داود سره هم خبرې کړې وې چې دوی د ای ام آر سی د افغانستان د مطبوعاتو د مرکز مشر په پېښور کې غوي هم دغه پروسه شروع کړې و او ډیر سره بیا په خپل د کانګرس کتابخانه ته وسپارله غوي ول چې دوی د ډیټابیس کې د میټا ډیټا چې ورته وایي مثلا معلومات چې د غږ په باره کې چې د غږ مثلا د چا دی په کوم وخت کې ول سوی دی او مثلا څوک څنګه کولی سي چې هغه پیدا کی هغه حروف په حساب باندې د کلمات په حساب باندې هغه ټول معلومات التئی او دغه د طریقې څخه هم څوک استفاده ورڅخه کولی سي د کانګرس کتابتون تقریبا ټول مواد دغه سي دي. په هر صورت درنو وروډنګ ته باید وایم چې دوی د آشنا رادیو نه د آشنا ټک خبرونه اوریدنه شپې د آشنا ټک خبرونه کې په هغو یو سلو شپیته زرو پانو چې کمپیوټری سیوی دی په هغو باندې خبرې کوو چې د امریکا د کانګرس کتابتون افغانستان ته سپارلې دي او د افغانستان حکومت په خیال کې لري چې اتو پانتونو ته او همدارنګه د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې او په عامه کتابتون کې دغه مواد ځای پر ځای کړي تر څو چې خلک ورڅخه ګټه واخلي. په پروګرام کې میلمانه راسره هارون حکیمي صاحب دی چې د اطلاعاتو کلتور وزیر د وزارت ویان دی او همدارنګه قدرت الله هیوادپال صاحب دی چې دوی د معلوماتي ټکنالوژي د برخې کارپوه دی او همدارنګه دوی بلاګنګ هم کوي. حکیمي صاحب راځي په دې باندې خبر وکړو چې کوم کتابتون چې موږ تاسو ذکر وکړي دا تقریبا ټوله داسې چاپی کتابونه دي، آیا داسې پلان شته، داسې کوم نظر موجود دی یا داسې کار روان دی چې داسې یو ورچوال یا برېښنایی یا کمپیوټري کتابتون موجود وسی چې هغه آنلاین وسی و څوک هغه کتابونه چې په عامه کتابتون کې دي یا مثلا په نورو کتابتونو کې دي د هغو څخه څوک ګټه واخلي؟
د افغانستان د عامه کتابتونونو چې دا مهال شمیر ما مخیات کوي چې شپږ اتیا ته رسیږي او هغه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اړوند دي. دا ټول په پخوانی مروج شکل یا په چاپي کتابونو باندې سنبال کتابتونونه دي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې لوستونکي ورته راځي او لوست کوي. ولې یو شی چې په افغانستان کې دا مهال مخ پر وده دی ولې ځپل شوی دی هغه د مطالعې کلتور دی. د کتابونو او کتابتونونو سره لیوالتیا تر هغې اندازې نه ده او نه وه چې حکومت په ځانګړې توګه د اطلاعاتو فرهنګ وزاره کې دې ته هڅولی وای چې تر دې وړاندې د برېښنایي کتابتون او یا ویبپاڼو د لارې په دې برخه کې د مواد وړاندې کولو هڅه وکړي. ولې د دغو آثارو راتګ افغانستان ته د افغانستان په هکله د خوندیسو آثارو د افغانستان په هکله د نو لاسوندونو یا لاسوندونو چې په خوا لاسرسی ورته نو سوی د دغو ټکو تر څنګ دا پیل هم افغانستان ته لري د ځان سره چې موږ د آنلاین یا برېښنایي کتابتونونو په برخه کې اقدام وکړو. وزارت اوس دا در کړی دی چې نه یوازې دا بلکې نور هغه مواد چې موجود دي او نور هغه آثار چې زموږ سره شته د هغو د رسولو لپاره د برېښنایي کتابتون چاره وکړو. دغه راز بل خبره
بله حکیمي صاحب، د آثارو خبره چې تاسو وکړله هغه خو تقریبا داسې خام موادی، یعنی مثلا یو څوک چې تحقیق کوي هغه به ډیره ګټه ورڅخه واخلي، یو څوک چې دغه سیګوري مګر د مطالعه لپاره خو نو کتابونه بیا مهم وي. او دا کتابونه چې په افغانستان کې اوس موجود دي زیاتره مثلا آنلاین نه دي، یا ما چې تر کومه حده پورې خبرې وکړلې د ځینو کسان سره چې دغه اقدامات یې کړي دي و کتابونه آنلاین کوي، هغوی ویل چې د کاپی رایټ موضوع ده یا مثلا حق نه ورکول کیږي یا مثلا دوی باید ټول مسائل په پام کې ونیسي. نو د حکومت په سطح باندې خو تاسو دا کار آسان هم کولای سي، او زه فکر کوم چې کچيري کار باندې شروع سي دا به هم هغه د مطالعې فرهنګ د ځان سره راوړي او هم څنګه ته زده کوونکو ته او خلک چې مطالعه کوي هغه ته هم آسانتیا پیدا کړي. که څنګه
ما هم دا خبره کوي، یعنی وزارت دا مهال په داسې حالت کې دی چې پر دې فکر کوي او دا اړینه بولي چې د آنلاین یا پر لیکه کتابتونونو د پیل پر چارو کار پیل کړي. موږ نه یوازې دا چې په برېښنایي بڼه د کتابتونونو د درلودلو فکر راپیدا شوی، بلکې د دې تر څنګ د غږیزو کتابونو د رسولو فکر هم را سره پیدا شوی. په دې وروستیو کې دا احساس شوی دی چې د مطالعې یا کتاب د معلوماتو د لاسرسي په خاطر هر څه آساني رامنځته سي، لکه په نورو ژبو کې چې دغه کار شوی دی. په دې اړه اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا یو ښه د پیل او الهام ورکوونکی یا انګیزه ورکوونکی فرصت دی چې یو اړ دغه افغانستان ته سپارل شوي آثار افغانستان ته راورسیږي او د دې تنظیم او سمبالښت په چارو کې اقدامات وشي.
بله، یعنی تاسو په وزارت کې تر اوسه پورې داسې یو څنګه نه لرئ چې دغه د برېښنایي کېدو یا کمپیوټري کېدو چارې هغه څنګه منظمه کې او په مخې یوسي؟ تر اوسه پورې به داسې یو دغه بنئ،
یعنی ما یادونه وکړه چې وزارت په خپل تشکیل کې د کتاب او قلمي نسخو او کتابونو د چاپ او ورځنیو خبرونو د لپاره بیلابیل اړخونه لري. موږ هم دا ظرفیت لرو، هم دې ته افراد او اشخاص لرو چې په بیلابیلو برخو کې کار وکړي. تاسو ته به د باختر اژانس د ورځنیو خبرونو حال معلوم وي. دغه راز د 15 ورځپاڼو چې په ورځني ډول د وزارت څخه خپریږي، هیواد اسلامي سو، کابل ټایمز، وطنداران او نور د بیحقې خبرونو د ریاست چې په ورځني ډول د کتابونو پر چاپ کار کیږي پکښې، او کلنۍ چاپیږي د افغانستان د رسمي اسنادو د ثبت یوازنۍ مرجع چې دا محل کلنۍ هغه ترتیبیږي. موږ د هغو موادو چې هغه د کلنۍ د پاره چمتو کوو او د حکومت یو کلن کاری ثبت د ځان سره لرو، او نور هغه مسایل چې په ورځني ډول د وزارت خبريږي او یا کتابونه چې موجود دي، د دې ټولو د ډیجیټل کولو او پر لیک کولو امکانات لرو. ولما یادونه وکړه چې مخکې دغه ټکی دونه نوې اساسوي چې وزارت اقدام پر وکړي، ولې اوس ډېر ښه فرصت برابر شوی دی.
بله حکیمی صاحب،
پر دې مسله کار پیلیږي.
بله حکیمی صاحب، ما چې د اجي داود سره خبرې وکړې، البته دوی دغه تجربه درلوده چې مواد کمپیوټری کړی و، او دوی ویل چې دا خپل مثلا دوی هم مسلکي کسان چې روزل دي یا مثلا روزي یا خپل وخت واړی و، دغه سي دغه تنظیم ولې وخت واړی. خو په صورت تاسو ویل چې وزارت په دې برخه کې اوس غواړي چې کار وکړي. مننه کوم حکیمی صاحب. ایواد پال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې تر کومې اندازې پورې دغه شی ته په افغانستان کې پام سوی دی؟ چې کوم مواد چې موجود دي هغه کمپیوټری سي، او کوم مواد چې نه دي موجود یا کوم مواد چې سته او پیسلا د ساتول لپاره کار وسی، او څنګه ته نور مثلا په دغه برخه کې نور کارم وسی؟ ول محتویات خو تقریبا دغمره مهم دي، لکه لاسرسي چې مهم دي ټکنالوژي ته. د محتویات په برخه کې فکر کوي چې کار سوي دي، یا فکر کوي چې باید نور هم کار وسی او که څنګه؟
زه نور څه مشکل دي چې دی بحث سره چې زه فکر کوم کوم ډیجیټایزیشن بحث وکړو. نن زمانہ کې د ډیجیټایزیشن یوازې به د متن بحث نه وي چې موږ څومره متن لرو. نن کډیر بدبختانه خود افغانستان هم له دیننګون سره مخ ته دي. مثال چې اوس وخت کې سوریا، او په سوریا کې هغه تاریخي ښارونه چې دغه جنگونو کې وران شو، پالمیرا و یا نورو، هغه ډیر زیات چې زر کلن تاریخ د لوزکاغو یار څه چې په ددن په زمانہ کې تلویزیون هر څه په وخت کې ثانیو په ثانیو خلک خبريږي چې څه لمنځه ولاړل. د یونیسکو له حکومت سره غزې علاغ یو څه دا طلبې پیدا کړ، دوی لار د هغه ځای اکسونه واغست، هغه څه چې تبا کېدل یا خطر یې ورسره لاغ اکسونه څخه دیو تری بوده چاپ و کوډیخ هغه بیرته څه چې وو هغه بیرته یو ډیجیټل طریقې معنی بیرته یو سره ژوندۍ کړ، خو هغه اصل اثر به هم لننګونو سره مخو. دلته چې موږ ډیجیټایزیشن بحث کوو، فکر کوم دولت باید یوازې لدیز خانه چې دا متن دی یا څه کیږي. موږ ډیر غنی تاریخ لرو، بدبختانه د امنیتي ملحوظات له وجې دا سړي تاریخي ځای نشته، لکه مخکې چا کې مشه ورته لکه دا اندا عینک صحی اشاره وکړی. الګ مونږ بامیانو کې چې یا غور کې دی، یا په بوست کې دی، په نور ځایونو کې دا څه چی دی، که چیرته وکولای شي چې دولت هغه څه چې واځي لمتن څه خبرون د تاریخي اثر دی، دوی هم لکه تاسو چې ورته ورچولایزیشن به حاصل کوچ منطقي شکلونه په 3D حالت کې ووسی، او دولت ته پردا د عاید یو ډیر ښه منبع کېدی شي ستاسو ټول د دغه آثار تاریخي آثار او شکلونه یا نقشې آنلاین ووسی، یو څه پیسې په خلک ورکي، هغه ټول هلته ګوري، ډیر ښه حالت نږدې کیږي، زوم کیږي، نو فاکسونه او ډیر څه په حساب باندې سیار څه آسان کړی دي. اوس که بلته دا ډیجیټلی بحث راواخلو چې دا څنګه ورته کولی شي اکسس ولري، زه فکر کوم دغه فکر باید بدل شي. دولت خپل باید یا خپل مخابرات وزارت یا د اطلاعات کلتور وزارت یا نور کومې ادارې دي چې دوی دې هڅه باید فکر وکړي چې موږ څه رقم کولای شو چې دا هر څه آنلاین کو. کدا به هم یو کتابتون کې پاتې کاغه کابل کتابتون یا د کتاب د پانتون یا بل ځای، بیا هم فزیکی توګه مجبور یم چې ورشم. نو کومنګ وکولای شو چې لکه تاسو مخکېل چې په امریکا کې نست، یم ډیر سیډون کلر یا ډیر افغانان دي چې خارج کې اوسي، یا اولاد یې غواړي چې د افغانستان له تاریخ خبر شي. دغه بحث خپل اولاد تلک په اروپا کې نست، یې غیر سره څنګه وکم؟ کال ته یو افغانستان په اړه کتاب راخلم طبعا خارجي لیکلای دی زه د خپل افغانانو لیکوالانو کتابونه چې رقم وکولای شي ته ورسوم نو فکر کوم اصل تمرکز باید هلته وشي پاتې د محتویاتو د رامنځته کول شو پخوا وختونو کې که د محتویاتو مشکل وو ځکه چې هغه وخت د سواد مشکل هم و د چاپ مشکل هم و کېدی شو اقتصادي ستونزې هم وې نو خو چې کتاب ولیک لکه زه بلاګ مثال کې لیکم وړیا وې پاڼې دي هلته سړی ډیجیټل کتابونه هم پیدا کولی شي هر څه خو دولت که په دې اړخ معنی چې ځکه دولت څه کوم وسایل چې دولت لري کېدی شي و عادي خلکو دپاره ونه اوسي زه فکر کوم د اول مخکې له دې چې دغه حالت ته لاړ شي خو پرمختللی موږ ډېر ښه قوانین لرو لکه اکسس ټو انفارمیشن یا معلومات ته لاسرسي قانون دي نور دي که په هغه ساحه یو لوړ فکر وشي چې دا هر څه یوازې له متن څخه لغات څخه پرته ده حتی عکسونه دي نور څه دي دا ټول که موږ وکولی شي هغه حالت چې ورسوه بیا دوی لپاره یو آنلاین یو شکل ولري چې هم د پیسې پیدا کیږي هم د افغانستان کول شي چې خپل او حقيقي شکل نړۍ ته وکړي او هم هر هغه څوک چې دنیا په هر ګوټ کې او تلاش راشي ولري
یعنی تاسو وایئ چې نه یوازې دا چې چاپي مواد باندې باید تمرکز وسی بلکې په ټولو هغه کلتوري مواد باندې چې په افغانستان کې موجود دي په هغه باندې هم تمرکز وسی او څنګه ته دغه سہولتونه چې اوس موجود دي د ټکنالوژي لدرکه د دین باید پوره ګټه واخیستل سي مننه کوم هیواد پال صاحب درنوردونکو ته باید ومه چې تاسو ناشنا ټیک پرونه اورئ د نن شپې د ناشنا ټیک په خبرونه کې د افغانستان اړوند دغه یو سلو شپې ته زرو پاڼو پاړ باندې خبرو کوو چې کمپیوټر سی وی دی او د امریکا د کانګرس کتابتون د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت ورکړی دی په پروګرام کې ملمنه را سره هارون حکیمی صاحب دی چې د اطلاعاتو کلتور د وزارت وایندی او همدارنګه قدرت الله هیواد پال صاحب دی چې د ټکنالوژي کارپو دی او همدارنګه بلاګر هم دی او د ټکنالوژي په برخه کې بلاګینګ کوي زه فکر کوم چې یو اوریدونکو لرو وګورو چې څوک دی تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه مو وکړئ
السلام علیکم نو زه السلام نن تاسو شاسو مېرمنو ته جامباز فهم خبر کوم کلاچر
فهم صاحب مهرباني وکي
مېرمنانه البته یو څومره څه مش پټول نه کېږي څنګه دا د سټنټه لمه تعالی سره مینا ډیره کم ده نو هیڅ مثال څنګه دا وښتنه کوله څه پلانونه لري خلک مطالعه وکي او مطالعه سره علاقه ولري څه په دې اړه کوم پروګرامونه لري
بله مننه کوم فهم صاحب تاسوونه دغه سیز موږ په فیسبوک باندې هم جنو کسانو مشته خپل پیغامونه هیڅ دي او دوی ویل دي چې یو څوک چې محمد نسیم نومیږي دوی ویل دي چې دا اسناد فکر نه کوم چې محرم وي یعنی هغه پټ اسناد هغه سری اسناد چې دی هغه بنئ خو البته هغه بنئ خو بیا به محکمه سپورت جواب ورکړي خو فکر کوم یو بل اوریدونکو هم لرو چې وګورو چې دوی څوک دي ټلیفون کې یو څه مشکل سته په هر صورت وګورو چې په دوهم لاند کې دا ځلې څوک دي تاسو مهرباني وکړئ
السلام علیکم ډاکټر صابر خان مرزای
و علیکم سلام مهرباني وکي کشمیر خان صاحب
تاسو ته دوه ملمنو ته او اړیدونکو ته سلامونه ونی چې هیله وړاندې کوم
مهرباني تشکر
تما دې حکیمی صاحب نه دا غوښتنه ده چې دا د نوم شو دونه ویم نوروز ته دا خپل منځي جنګونه وڅوا یا په دې کې هم د کتابونو نه علاوه مثلا د دې پخوانی آثار او د غلمن جوړ شوی یا مثلا د لیکلو توګه باندې کوم کتابونه چې من جوړ شوی او د ما پوښتنه ده د هارون حکیمی صاحب نه میونه هم تاسو چې په لاس درغلي دی او کله دې درغلي
مننه کوم ساس نه کشمیر خان صاحب چې ټلیفون مکړی وو فهیم صاحب هم پښتن درو فهیم صاحب د مطالعه په باریک د لودل خو راځي اول حکیمی صاحب دغه د کشمیر خان کوم تشویش چې موجود وو چې دین اثر خراب سی وي دي آیا د دې تاسو ته داسي ارقام معلوم دي چې څومره خراب سی وي دي او تر کومه حد پر چې زه خبرې ما د افغان فلم آرشیف چې وو یا د ملي رادیو تلویزیون آرشیف چې وو هغه حالت هم ډیر خراب وو او ویډیوي کومه واچ موجود و یا د کوم سبسیوی ژغونه یا اډیو چې موجود و هغه هم کوالټي یا کیفیت ډیر خراب وو او آیا دغه مواد څنګه موجود دي ټوله او څومره خراب سوي دي او څنګه ته دغه چې وځ د خرابېدو په حال کې دي د مخنیوي لپاره تاسو څه کوي
د مجموعي لرغونو میراثونو د افغانستان د کلتوري میراثونو په برخه کې خبرې کیږي نو کورنۍ جګړو چې شاغلي کشمیر خان ته پوښتنه وکړه د افغانستان د موزیم او د افغانستان د لرغونو سیمو څخه د لسګونو زورو آثار او لرغونو آثار د تخریب زیانونه د ځان سره درلودل. دغه راز د لسګونو زورو آثار او قاچاق چې د افغانستان دغه آثار سلته ول، د افغان فلم، د ملي ټلویزیون او د ملي آرشیف او دغه راز د عامه کتابتون بعضې برخې زیانمنې شوې وې، آثار له منځه تللي ول یا قصدي وړل شوي ول. ولې د ځینو برخو په پالنه کې ځینو هیوادوالو ډېره لو قرباني ورکړې او هغه برخې یې ساتلې وې چې د وخت په تېرېدو سره به وزارت ستاینه هم وکړي د هغو شخصیتونو چې په ډېر زیار او زحمت یې د افغانستان د آثارو په خوندیتوب کې هڅې کړې وې. البته دا اشخاص ول. د عامه کتابتون په برخه کې د هیواد په بېلابېلو برخو کې کتابتونونه متضرر شوي ول، کتابونه سوځول شوي او له منځه تللي ول او چور شوي ول. ولې د مرکزي کتابتون چې د عامه کتابتون ریاست دی، په دې اکله د اطلاعات او فرهنګ د وزیر صاحب یوه عجیبه خاطره و دوی چې د اوسني حکومت په لومړیو کلونو کې کله عامه کتابتون ته سروش کار کړی و او بعضې برخې کتلې وې، نو لیدلې ول چې د دوو دورو مخته حکومت بیرغ لا په دوړو سپیره هلته پکښ ولاړو، یعنی د دوو دورو حکومتي مسولینو دغه کتابتون ته یا دغه کتابخانې ته سر نه ورښکاره کړی. البته په هغو دوو دورو کې کېدای شي دغه آثارو ته چا لاس نه وروړي او نه متضرر شوي. ولې په نورو سیمو د هیواد کې د افغانستان ډېره برخه لرغوني میراثونه او علمي اسناد او مواد متاسفانه متضرر شوي ول چې د هغو بنسټونو پر بیا احیا او بیا بډایولو باندې دا مهال کار ورځ تر بلې روان دي.
بله، مننه کوم حکیمی صاحب. زه به هیوادپال صاحب ته ولاړ سم. هیوادپال صاحب، زموږ بل اوریدونکي د مطالعې په باره کې وویل، البته دوی وویل چې حکومت پلان لري. دغه د مطالعې کلتور په افغانستان کې ډېر خلک په دغه پوښتنه کوي چې په افغانستان خلک مطالعه نه کوي. آیا دغه مشکل په کوم ځای کې دی او څنګه کېدای سي چې زموږ تاسو ځوانان چې دي، خصوصا دغه تنکي ځوانان چې دي، دوی د مطالعې سره شوق پیدا کړي او مطالعه په افغانستان کې ډېره سي؟
زه فکر کوم مخکې دې چې د پښتون تراش سره د خپل کلتور ته وګوري، نو درې یا کېدای شي دوه اساسي مشکلات یې کې زوینه. مول، زمونږ کلتور په تاریخي توګه مونږ شفاهي کلتور لرو. مونږ ټول بحث کله کې څوک ته وایي چې دا د افغانانو له کلتور سره خپل اولاد ته څوک تربیه ورکوي چې دا پښتو کې نشته، دا په افغانیت کې نشته، دا دغسې بحثونه یا دا د پښتونولۍ بحث دی یا د افغانیت بحث دی. تر ډېره حده پورې کوشش وایي چې ختماته چې د افغانیت یو کتاب راوخی چې هغې لیکلي چې دا پکې شته او دا پکې نشته. هغه بحث مونږ ته څنګه چې د نیکونو نه هم دنیاګانو نه یا پلرون نه راپاتې دی چې مونږ ته دا تربیه همدغسې راکوي، او هغې غټ دلیل و کېدای شي دا چې زمونږ بېسواده کلتور و پلار مو نیکه مو د ټولنې او د ژوند هوښیاران و، خو کېدای شي قلم سره ډېر خلک جوړ نه وو. دوهم موضوع یې کله چې مونږ مطالعې ته راځو، هر څوک خپل ضرورت یا خپل شوق او ذوق لري د مطالعې. ماشومان بل قسم کتابونه غواړي، لویان بل قسم غواړي، د مکتب شاګردان بل قسم غواړي. نو په دې ټولو ساحو کې مونږ سې څه نه لرو. که دې بحث ته یوازې په نړیواله سطحې وګورو، یو ورځ چیرې د ارقام چې د انګلیسي کتابونو باره کې ووایي چې یوازې د هغوی دپاره چې ماشومانو دپاره چې څلور کاله او د اوو کالو منځ کې عمر دی، څلور نیم پنځه میلیونه کتابونه شته دی. زمونږ ټول د پښتو کتابونه چې راوسپړه کېدی شي د یو میلیون پورې کتابونه مونږ نه یې لیکلي. نو دغه بحث چې د مطالعې چې څه رقم ولې دلته د مطالعې کلتور نشته، زه فکر کوم اول بحث خو دا دی چې خپل هغه کور کې چې څوک اوسیږي هغه د کتاب کلتور نه لري. داسې ډېر کې کورونه به وي چې هلته بیخي له قرآن کریم پرته کېدای شي بل هېڅ کتاب ونه اوسي. ورسره که چې تاسو ورسره دا بحث وکړي چې خپل مونږ خپل اولاد ته د مطالعې کلتور ښایي، خپل پلار یا مور یې د کتاب هېڅکله نه راخلي، ځکه دا تربیه په دغسې انتقالېږي چې هغه خلک یې وګوري. بل موضوع ورسره د لیکل دي. مونږ ډېر کم لیکوالان لرو چې هغه په دغه موضوعاتو بحث کوي چې هغه له شعر او سیاسي لیکونه خوا نورې لیکني. تر ډېره دور ژبه مو ډېر ضعیفه ده. اوسه پورې مونږ داسې اصطلاحات حتی د عادي ژبو اصطلاحاتو دپاره نه لرو. نو دا داسې یوازې د یو اړخ بحث نه دی ځکه کېدای شي د حکومت پورې هم بحث ونه وسي چې حکومت په دې یو غریب هیواد دی په دې کېدای شي نور لومړیتوبونه هم وسي چارواکي به خپل هڅه وکړي خو یو څوک حتی پان یو بل ستونزه چې د فکر کوم دا هم ده کېدای شي دا بل وخت سره په دې بحث وکړي چې دا وړیا تعلیمي نظام هم تر ډېره حده پورې یو نیم وخت کې بدې شي کې تاوان کوي ځکه هر څه دولت طریقې نه کې ته مکتب وې کوي نه وي یا که درس وې کوي نه وي همداسې بس تیریږي تر لسانسه پورې دولت مانی حق وي چې درس وي نو که دغه صورتونو کې چې هغه زده کوونکي مجبور نه شي فامیلي مجبور نه شي یا دلته دا رواج هم نشته چې تاسې والدین مکتب ته راوغواړي او هغه ورته ووایي چې تاسې خپل بچو سره درس وایست اکثره نو دا ټول حالت ته دې باعث کېږي فکر کوم خو اوس دا کلتور ورو بدلېږي ځکه چې پلار باسواده شي اولاد ته به دغه ورسېږي په ټولنه کې عامه کتابتونونه د حکیمي صاحب کېدای شي له دې څخه ښه خبر اوسي موږ له یو چا سره کار کوو کتابتونو ته به کتاب واسته او په دوه هفتو کې درې هفتو کې به هغه کتابخانې ته څوک نه راتله چې کتاب ولولي دا د ننګونې فکر کوم ډیر کلتوري اړخ لري پاتې ته چې موږ اوس یو څوک ملامت کو
بله زبر د حکیمي صاحب نن پوښتنه وکم چې آیا ستاسو وزارت داسې پلان لري چې ماشومان خصوصا په مکتبو کې چې دي یا د مکتبونو به هر چي دي هغه د مطالعې سره شوق پیدا کړي انداسې تشویقي پروګرامونه یې داس کوم شي ستاسو د وزارت په پلانو کې
بله د اطلاعات او فرهنګ وزارت په ورسته کې د مطالعې د کلتور د ودی او د لارې ته د خلکو د پاملرنې راړولو په موخه بیلابیلې هڅې پیل کړې دي د هیواد په ټولو ولایتونو کې او په ځانګړې توګه عامه کتابتونونو په څانګو کې پر بوک کلبونو چې هغه مشهور نوم یې دی یا په مرواج ګرداب نامه باندې د مطالعې د ګروپونو د جوړولو پر طرح کاستوي او په ځینو سیمو کې دا کار پیل شوی په ځینو کې به پیلېږي د غراز د کتابونو د مخکتنی چارې پیل شوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مشرتابه د ہدایت سره سم کوشش شوی چې په هر اونۍ کې د یو کتاب منځپانګه راوېستل شي او هغه د رسنیو د لارې هم خپره شي او د غراز د کتاب لیکوال یا ژباړونکي و هم هڅول شي د دې ترڅنګ د کتابونو د ارزونې په موخه بیلابیلې غونډې جوړې شوی او کتابونه سایل شوی او د کتابونو لیکوالو او ژباړونکو ته نقدي جایزې ورکول شوی په دې برخې کې په ځانګړې توګه د ماشومانو په برخې کې کار شوی او د ماشومانو یا کوچنیانو د ادبیاتو د بنسټونو سره هم رغړې راستوي او دوی ته د اونیزو غونډو ترڅنګ د نورو امکاناتو د ورکړې په برخه کې وزارت اقدامات کړي دي او دوی هڅولې چې د مطالعې کلتور تر شوونځو او تر کوچنیانو ورته سره دي چې هغه ساحه بیرته د پوهنې وزارت په چوکاټ کې راځي د غراز د هغو اړوند مقامات سره خبرې شوی او د وزارت د خبرونو او د لارې کوشش شوی چې د مطالعې کلتور تدخل کو پام راوړول سي او د غراز نوري هڅې تشویقي او د هڅونی کارونه سوي او د عامه کتابتونونو د څنګه د لارې په پام کې د چ په دې برخه کې نور هم کار وسی
بلې ډېر مننه کوم حکیمي صاحب ساسن چې زموږ بلنه مو منله په پروګرام کې مو زموږ سره برخه واخیستله یوات پال صاحب ساسن هم مننه کوم چې هر وخت زموږ بلنه منلې ده په پروګرام کې زموږ سره ګډون کوي د درنو ورډونکو نه به هم مننه وکم چې تر اوسه پورې زموږ سره و او زموږ خبرونه واوریدله زموږ بل خبرونه به البته د شنټی خبرونه به بل پنځشنبه ته چې به د نیو موضوع سره ساس په خدمت کې حاضر سو او دغه پروګرام کوم چیرې نه اوریدلې نو تاسو کولی شئ چې یو سات وروسته د دې پروګرام تکراری شکل بیرته واوري خو په تو شبکې په زموږ د دریجه به خبرونه پلسي او دوی به تازه خبرونه وو خپل خبرونه تاسو معرفي کی او وړاندې به کی موږ به یو سات وروسته بیا ساس په خدمت کې د خبرونو سره حاضر شو د وسته لپاره د خدای په امان.